د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي.
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده، دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو یوازې د روسیې هیواد نه، زمونږ د آسیا میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې حقله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
خاغلی وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپلې خاورې څخه ګاونډیو او یا نورو هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي، خو په دې برخه کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي. همدارنګه روسیه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی. خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایی د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ یو ځای شي او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې دواړه تکړه شي. دا به ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني ورکړي. د خاطر هر هغه اسلام چې وکولی شي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ وکړي، دا ښه خبره ده.
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین، روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هېواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، له پخواني افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو د پاکستان د کراچۍ په حالاتو یو رپورټ راخلو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو ورځو د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د میرمنو په ګډون شپږ افغان کډوال مړه شوي او ګڼ شمیر نور د جلوهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه ذبیح الله شفق رپورټ اورو. دوستانو، زموږ غږ لازده راډیو ناوری، زما تخنیکی همکار وایي چې دا رپورټ نه لرو. زو بلوچستان ته او په بلوچستان کې د شپاړس بلوچ وسلوالو او د هغوی د څلور قمندانانو د وژل کېدو په اړه یو رپورټ لرو چې بارکوال میخیل راستولی.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د سه شنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د ماشکې نومېځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله سوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل سوې او په نتیجه کې یې لس بلوڅ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلې دي. د ملیشا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر اعلی نظر بلوڅ ورور سفرخان او وراره شاهک بلوڅ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خانواسي په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د مرکې ته. یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي چې د وسیط د لاخره بیدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي. د افغان سیاستوال او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس وایي که بیړنۍ لویې جرګې جوړه نه شي د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
موږ هر وخت دې ته یو ملي ضرورت ګڼو چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی. موږ باید د سمتي، قومي، ګروهي، حزبي، ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا، دې لپاره زموږ ټول تلاشونه او کوښښونه چې وو هغو د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی، دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي. ټول پتر په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی، لا تقریبا لس میاشتې کېږي چې دولت وحدت ملی د اعلان نه تیر شوی دی. متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی، اوس پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهم نامه په اساس که دا دوه د ډاکتر عبدالله او د ډاکتر اشرف غنی په منځ کې شوی دی، یو نیم کاله بعد باید لویه جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې شپږ میاشتې نه باید دا لویه جرګه راځي او هغه تفاهم نامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کیږي که چیرته په دغې تفاهم نامې کې چې واقعا څه تاسو وایي تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغه جرګه کې، او یا یو نوی حکومت، یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې دا اجرایه باید قانوني کیږي او کړه. دا خو یو بخش د تفاهم نامه، یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډېره زیات شوی دی، ډېره کلبغت شوی دی. زما پیشنهاد دا دی چې هر وخت چې دا لویه جرګه راځي، ټولو مسایل، نه فقط دغه تفاهم نامه مواد، ټولو مسایل په لویه جرګه کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کیږي، ونه څنګه سره صلح کیږي، د افغانستان آینده به څنګه کیږي، چا سره موږ دښمن دی، چا سره موږ دوست دی. تا ټول مسایل په هغه جرګه کې باید بحث.
ښاغلی مسعود، ډېر زیات په بښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملا له مخالفینو سره، که داعش دی که طالبان دی که هر څه دی، له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري. خو یو څه چې نامعلومه خبره ده، هغه د یو بدلون ده چې تاسو د بدلون خبره کوئ، نو حتما د بدلون ضرورت به په هغه جرګه کې مطرح کیږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کیږي؟
زما پیشنهاد دانه چه دولت وحدت ملی در افغانستان نیاز دی. دا یو ملی ضرورت دی، دا تاریخی ضرورت دی. باید به دولت وحدت ملی مون سره بوی. خو مشکل داره چه په دولت وحدت ملی که او سپوره ده دولت وحدت ملی پماهیت بانده آقا دولت تشکیل نده کرده. زما پیشنهاد داره چه دولت وحدت ملی ده طول ده ماهیت سرسام باید تشکیل کیگی. دا خود نشو چه دو تیم به ائتلاف کی داشو دولت وحدت ملی. دا خود نده. دا خود دولت وحدت ملی مفهوم نده، مانا نده، اهداف نده. دا خود افغانستان نیازمندی نده چه دو قوتور و ائتلاف کی بیا یه تا وای چه دولت وحدت ملی داده ده. چه ما پیشنهاد داده چه دولت وحدت ملی ده چارچوب نه، مو باید حتما ده ساختاری او رهبری او مدیریت باید تغییرات بوینو چه سنگه باید دراشی، او داده لوی جرگی واق ده چه سنگه تغییرات به آلت رازی. زما پیشنهاد داده آقا بل یا اشاره شد تاسو کرده چه افغان فوزیان دو سر جگره که او سپوره ده دولت وحدت ملی دیدگاه چکم ده ده داعش و طالب ده بل کاملا متفاوت ده. اجرایه رئیس یو شی بایی او رئیس جمهور بل شی بایی، امنیت با یو شی بایی، وزارت داخله بل شی. او سپوره دو سر یا واحد دیدگاه نشته. دا سنگ بکیگی چه مون سر باید یو سم رهبری بوی چه دولت وحدت ملی ته رهبری بکی. دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت ده. دیده پارت ما پیشتاد داده چه جر ترجیر لوی جرگه برازی ده طول مسائلو نه دوی باید بحث کی او ده بحث نه بد به یو نتیجه برسید چه اغا نتیجه د افغانستان د ولوس په حمایت کې وي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا لیو ټیمه به خلک خوښ وي، لبل به ناراضه وي. دغه سي دوه زړی توپ چې موجود وي په جرګه کې، نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو تر لاسه کوي؟
خبره زاده چې دې لپاره چې دلته خو یو مشکل دی، دې لپاره دا لوی جرګه چې کوم دی د افغانستان په تاریخ هر وخت لوی جرګه د بلدي مشکلاتو دپاره دا رامنځته شوی دی. زما خبره داده چې دې لپاره چې دوی سره یو مشکلات دی او 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 داسې دوه دغه دی دوه دیدګاه دی، زما خیال داده چې په لوی جرګه کې نه تنها د دو دوی تیم نه راځي، بلکه د افغانستان نخبگان به راضی، د افغانستان ملی شخصیتون راضی، د افغانستان جهادی شخصیتون قول به راضی، مخالف و موافق راضی. دیر پاره چې داخل یو ملی مسئله دی، د ملی مسئله د پاره دلته خواب خواب هر واک چکم دی، هر طرف چکم دی، دیر خپل پیشنهاد لری په جرګو باندې هغه باید دسکس شي، مشورت شي. او لس ورځې کېږي چې یو میاشته کېږي، خو دا د افغانستان حیاتي مسئله دی. او د نتیجه به دا به وي چې یو ملي دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې ستاسو مقالې خپرې شوي دي، تل مو د یوې غټې پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویلې ده چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس مونږ ګورو چې ځینې مملکتونه او کشورونه چې کوم دی هغوی اوس فعال شوی دی، او د دوی د استخبارات او مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ملکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات مراکز چې په دلته کې دی او دا مملکتونه چې فعال شوی دی او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دی دغه ډیر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش چکم دی او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلاح چکم دی، دومره پیسې چکم دی، دومره سازماندهی چکم دی، دا خو د یو غټ لوب او د یو غټ پروژې په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو داسې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه به کوي، دا خو په یو ورځ دوه ورځ ته کیږي. خو دې سره یو پروګرام که خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید چې هلته دوی دا دغس کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی، او دومره دغه فوزونه چې کومه د افغانستان فوزونه دی دغه کوي، ټول یو غټه پروژه خامخا به وي. دا خو په یو دغه کې افغانانو د وس پکې نه دی.
د احمد شاه مسعود د بنسټل رئیس او پخواني افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وصیت په اړه یې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یې ځانګړې ډله جوړه کړې ده. او د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 1250 واوښتی دی.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو او ورونو، په هر ځای کې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. او منګه د رمضان په مبارکه میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلا د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونه کی او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر او ثواب سړي ته ورکول شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نشي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وې دې سړي د خدای دپاره شهادت نه و اخیستی، یې دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای دپاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، یې د زیم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یا یې د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا اوسي، اعلی کلمت الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرک خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې او آخرت هم تنې پاتې. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ازادي راډیو لوونه تر وو